Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خره غلاست. نن سه شنبه د 1409 هجری لمریز کال د مرغومی اجدی شپږویشتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جنوري ل 14 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي او د خبرونه نن زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعت کې به واورئ چې په هلمند ولایت کې د پوست یو جګپوړي چارواکي وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې که سوله نه کوي نو مرګ ته دې تیار شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د هند د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز پر پاکستان تور لګولی چې په کشمیر کې د یاغیانو ملاتړ کوي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه واورئ. د خبرونو سرټکی: په اسلام آباد کې افغان سفیر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره په کتنه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په ګډون پر مهمو موضوعاتو خبرې کړي. وسلوالو مخالفینو پرون د فراه ولایت په بیلابیلو سیمو کې پر امنیتي پوستو هم مهاله بریدونه وکړل او روسیا او ترکیه پر امریکا انتقاد کړی چې په سوریه کې د کردانو په مشرۍ د سرحدي امنیتي ځواک په جوړولو کې مرسته کوي. بشپړ خبرونه: په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال الیس ویل سره وکتل. ښاغلي زاخیلوال پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې له دې امریکایي چارواکي سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سولې د بهیر او د افغان کډوالو په ګډون پر یو شمیر مهمو موضوعاتو بحث وکړ خو ده په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. میرمن ویلز پرون اسلام آباد ته ورسېده او د پاکستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر تهمینې جنجوا سره د خبرو پر مهال یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بریالیتوب لپاره د پاکستان همکاري د اهمیت وړ وبلله. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د فراه امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پر څلورو امنیتي پوستو هم مهاله بریدونه وشول. د فراه د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر ګلبهار مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په ریګي او پشترود ولسوالیو کې له دوو پوستو څخه تکتیکي په شاتګ کړی. هغه زیاته کړه چې په دې نښتو کې له لسو زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
همزمان دشمن ده شورای نمبر یک بالای
دشمن هممهاله په نمبر یو شهرکه د دوهم ټولی پر پوستو بریدونه وکړل. په دې ترڅ کې د هغو له 200 زیات کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. په همدې حال کې د ازادۍ رادیو خبریال د سیمه ایزو چارواکو په حواله وایي چې په دې نښتو کې اوه افغان امنیتي سرتیري وژل شوي خو مجاهد په دې اړه جزئیات ورنکړل. د جمعې په ورځ هم وسلوالو طالبانو د بالابلوک ولسوالۍ او د فراد مرکز ترمنځ لارې کې پر یوې امنیتي پوستې حمله کړې وه چې د امنیتي چارواکو په وینا درې تنه پکې وژل شوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېر ماښام د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې راکټي برید ځاني او مالي تاوان نه درلود. د دې وزارت ویان نجیب دانش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا رد کړه چې ګنې دوه راکټونه دې پر کابل ویشتل شوي وي. دو حمله نوی یوازې د یو راکټ د لسمې حوزې اړوند وزیر اکبر خان په 14 سړک لګیدلی. له نیکه مرغه تلفات نه لري. دا توغندی د یوې مخابراتي شبکې تر څنګ لګیدلی خو زیان نه دی اړولی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا راکټ له کوم لوري ویشتل شوی او د دې پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. لازادای رادیو خبرونه اوري: پاکستانی چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د یو کمین په ترڅ کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي او یو شمیر ټپیان دي. د چارواکو په وینا د بریټ پرون په تربت خار کې شوی. دغه خار د بلوچستان د مرکز کوټه جنوب ته په شاوخوا 1000 کیلومتر کې پروت دی. د یو سیمه ایز چارواکي په حواله ویل شوي چې نوموړی وایي یاغیانو د امنیتي ځواکونو پر کاروان ډزې وکړي. په دې برید کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو یو موټر سوځېدلی او 15 سرتیري وژل شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د پلازمینې بغداد په مرکز کې په دوه انتحاري حملو کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان سعد مان ویلي چې برید کوونکو پرون سهار د پلازمینې څلور لارې په نخه کړې وه. دا یو ګڼګونه سوداګریزه سیمه ده چې ډیری خلک له سهار وختي د ورځني کار د موندلو لپاره هلته راټولیږي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو له دې مخکې ورته بریدونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوالو لخوا ترسره شوي دي. د عراق د صدراعظم دفتر ویلي چې حیدر الابادی تر دې چاودنو وروسته له پوځي او استخباراتي چارواکو سره ولیدل او یې غوښتل چې د داعش خوندي مرکزونه باید له منځه یوړل شي. او وروستی خبر، روسیې او ترکیې پر امریکا انتقاد کړی چې په سوریه کې د کردانو په مشرۍ د ملیشو د 1.5 کسیز سرحدي امنیتي ځواک په جوړولو کې مرسته کړې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل متحد ایالات اوس پوه شو چې زموږ د هیواد په اوږدو کې یو تروریستي ځواک جوړوي. اردوغان زیاته کړه اوس د دوی مسؤلیت دی چې دغه ځواک له رامنځته کېدو د مخه له منځه یوړل شي. د سوریې حکومت د دې سرحدي ځواک جوړېدل د دوی پر ملي حاکمیت ښکاره برید او د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې. روسیې هم چې د سوریې د ولسمشر کلک ملاتړ کوي خبرداری ورکړی چې دا کار به د ترکیې او عراق پولو ته نږدې د یوې لویې برخې د خاورې د بېلېدو سبب شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې دا یوه جدي موضوع ده چې د سوریې د ویشلو پر لور د اقدام په اړه اندېښنې راپورته کوي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف ویلي چې هدف یې دا دی چې په راتلونکو څو کلونو کې شاوخوا 1.5 کسیز سرحدي امنیتي ځواک جوړ کړي. په پام کې ده چې دا ځواک د هغو سیمو په پولو کې ځای پر ځای شي چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. خبرونه مو د ازادي راډیو له سهارنۍ خبري مجلې واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خپرو. و باورئ چې په هلمند کې د میوند قلي اردو قمندان وسلوالو مخالفینو ته خبرداری ورکړی چې درېیمه لاره نه لري، یا به سوله کوي او یا به مري.
طالبان د دولت باید د جنگ لاس واخلي او که دوی دا ونه کړي نو هم خپلې عملیاتونه چې د افغان امنیت کې زیاتونه د خاورو پلان کېږي دوی به د منځه وکړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره په کتنه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې پر یو لړ مهمو مسایلو او له هغې ډلې د کډوالو په اړه خبرې کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړو پرون د بلخ د دولتي ادارو مامورینو ته د تنخواګانو د ورکولو په اړه د بلخ د معزول ولی عطا محمد نور د څرګندونو له کبله سخت انتقاد وکړ. نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د هند د پوځ لوی درستیزو بخۍ پر پاکستاني ځواکونو تور لګولی چې څو ځلې په کشمیر کې له اوربند څخه سرغړونه کړې ده. سمو غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر منوریدونکو، په موکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته، د هلمند جکپوري امنیتي چارواکي وایي وسلوال مخالفین دوه لارې لري، یا به سوله انتخابوي او یا به وژل کیږي. د 215 میوند قلي اردو قمندان ولی محمد احمدزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو لپاره درېیمه لار نشته. له دې مخکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هلمند ته د سفر په ترڅ کې ویلي وو چې تر اوسه لا د وسلوالو طالبانو لپاره د روغې جوړې فرصت شته. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
افغان امنیتي چارواکو او د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان د هلمند وسلوالو مخالفینو ته یو ګډ پیغام ورکړی چې که د سولې لار غوره نه کړي وبه وژل سي. د 215 میوند قلي اردو قمندان ولی محمد احمد سی په هلمند کې له جان نیکلسن سره تر لیدو وروسته تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا وروستي فرصتونه دي چې وسلوال مخالفین استفاده ترې وکړي او له سولې سره یو ځای سي.
او د سولې د دغه پروسې څخه باید استفاده وکړي. دا د دې لپاره یو ډېر مهم چانس دی. او که دوی دا ونه کړي نو تاسو ترې څه معلومه ده چې کوم پولي عملیاتونه چې د افغان امنیت کې زیاتونه د خاورو د عرض په کامل حمایه باندې پلان کېږي، هغه چې د دوی کاملا خاتمه یې دوی د منځه وکړي.
دا تر دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د دوشنبه په ورځ هلمند ته د سفر پر مهال د دولت مخالفینو ته ورته پیغام ورکړی و. جنرال نیکلسن د لشکرګاه په شمال لویدیځ کې د شورا پوځي اډې د مشرتابه د بدلون په مراسمو کې وویل چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره روغ جوړه ونه کړي وبه وژل سي. په دې مراسمو کې په شورا اډه کې چې 300 امریکایي پوځیان فعالیت لري، دوره‌ای ماموریت تر 9 میاشتو وروسته د ناټو له یو قمندان څخه بل قمندان ته سپارل کیږي. جنرال نیکلسن په دې مراسمو کې وویل امریکایي ځواکونه او ناټو به تر هغو په افغانستان کې پاتې سي چې یاغیان په بشپړ ډول له منځه نه وي تللي. نوموړي د افغان ځواکونو تر څنګ درېدو او د هغو پر ملاتړ ټینګار وکړ. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان دغه راز وویل چې دا مهال د هلمند هیڅ ځای د یاغیانو لپاره خوندي نه دی. د 215 میوند قلور د قمندان ولی محمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې د پراخو عملیاتو د پیل لپاره کار کوي. هغه زیاته کړه له جنرال نیکلسن څخه په همدې اړه ژمنه اخیستې ده.
تامنن دا غوانه میتی دا کله لا کړی من کوم پټنګاینه یا د کوم د مخادله په کمپنۍ باندې د دې نور مهم ده او د دې مهم افراد د دې د خاطر ته مکمل خلاصې کیږي او د منځبوري کیږي.
شغلی احمدزی دا هم ویل چې افغان ځواکونه تیر کال په هلمند کې شو ځلېدل او وتوانېدل د ناوې ولسوالۍ بېرته له مخالفینو ونیسي. د شغلی احمدزی په وینا اوس مهال د هلمند ټولې تدارکاتې لارې د افغان امنیتي ځواکونو په واک کې دي. طالبان د هلمند په شپږ ولسوالیو کې کنټرول او یا نفوذ لري. دغه ولایت د افغانستان په سطحه د نشه یي موادو د تولید یو عمده مرکز بلل کېږي چې په پراخه توګه کوکنار پکښې کرل کېږي. افغان امنیتي ځواکونو د امریکا په هوایي ملاتړ د تېر کال د نومبر په 19 او 20 نیټه د طالبانو د مخدره موادو پر تاسیساتو عملیات وکړل چې په نتیجه کې د دغې ډلې څو کارخانې او لابراتوارونه له منځه یوړل. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې د نړۍ 85% هیروئین د افغانستان په هلمند ولایت کې تولیدېږي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په 2 بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازدیګر له او د سهار تر او له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مازدیګر تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالې الیس ویلز سره ولیدل. ښاغلی زاخیلوال پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې له دې امریکایي چارواکي سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سولې د بهیر او له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په ګډون پر یو شمیر مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. خو ښاغلی زاخیلوال د دې خبرو جزئیات دقیقا نه دی روښانه کړي. میرمن ویلز پرون د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته ورسېده او له پاکستاني چارواکو سره یې لیده کاته وکړل. هغې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې تهمینې جانجوا سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بریالیتوب لپاره د پاکستان همکاري د اهمیت وړ وبلله. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلې ده. بیان زیاتوي چې پاکستانی چارواکو د امریکایي ډیپلوماټ ته د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د خپلو هغو اقداماتو په اړه چې د پاکستان د قانون د تنفیذ ځواکونو ترسره کړي معلومات ورکړل او هغې هم د دوی په وینا دا اقدامات د سیمې د امنیت لپاره ګټور وبلل. په بیان کې یادونه شوې چې د پاکستان د اقداماتو په پاکستان او ټوله سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره د پام وړ نتیجه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز داسې مهال پاکستان ته سفر کړی چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ډیره تروریستي ډلو د پټن ځایونو له کبله اسلام آباد د متحدو ایالاتو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی او د دواړو هیوادونو اړیکې خړپړ شوي دي. د دې دوه هیوادونو اړیکې په خاص ډول د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار له پایلو وروسته نور هم ترینګلی شول. ښاغلی ټرمپ د اګوست میاشتې په پای کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان د هغه هیواد په نوم یاد کړ چې له هغه ځایه پر افغان او امریکایي ځواکونو د وسلوالو حملې ترې تنظیمېږي او ویل چې پاکستان د دې ډلو ملاتړ کوي. خو پاکستان تل دا ادعاوې رد کړې دي. واشنگتن په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې له پاکستان سره د $2 میلیارډ په ارزښت خپلې مرستې به تر هغه وخته بندې کړي چې اسلام آباد په دې هیواد کې د ډېره تروریستي ډلو پر ضد قاطع او واضح اقدامات نه وي کړي. زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبري مجلې په دې برخه کې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د لویدیز ورځپاڼې کتلي او په لنډیز سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطلب خپر شوي دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: کله چې امریکا او پاکستان له یو بل سره لانجه کوي، زیان یې افغانستان ته رسیږي. ورځپاڼې د هغو اعتراض کوونکو عکسونه خپاره کړي چې روانه میاشت یې په پېښور کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ عکسونه او د دې هیواد بیرغونه تر پښو لاندې کړي وو. د ورځپاڼې په وینا د پاکستان او امریکا ترمنځ لانجو دوه ځلې یو بل هیواد ته زیان رسولی چې نوم یې افغانستان دی. په مقاله کې راغلي چې ډیری څېړونکي په دې باور دي چې د افغانستان ورانۍ د 2001 کال د سپتمبر تر حملو وروسته نه دی پیل شوی. د ورځپاڼې په وینا لومړی ځل د افغانستان ویجاړۍ 40 کاله مخکې هغه مهال پیل شو چې په 1999 کال کې یو امریکایي ولسمشر او پاکستانی جنرالان لاس په لاس له خپلو سعودي ملګرو سره چې له ډالرو ډک بکسونه ورسره وو افغانستان ته ځکه ننوتل چې روسیې او کمیونیزم ته ماتې ورکړي. خو ظاهري شعار یې دا و چې افغانستان د شوروي اتحاد له اشغال خلاصوي. ورځپاڼه لیکي د افغانانو دوو نسلونو له جګړې پرته بل څه نه دي لیدلي. ورځپاڼه زیاتوي چې د امریکا له پټو لوبو او فشارونو وروسته د دې هیواد اوسنی ولسمشر وایي امریکا پاکستان ته په احمقانه توګه میلیاردونو ډالر مرستې ورکړې چې په بدل کې پرته له تیرېستل کېدو بل هیڅ ترلاسه نه کړل. د جګړې او سولې انسټیټیوټ د افغانستان پولیس له خلکو په زوره پیسو اخیستلو تورن دي په عنوان مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي د غزنی ولایت په یو ولسوالۍ کې محلي پولیس هر ورځ له ځایي خلکو په زور پیسې اخلي او دا د مقالې په وینا د یاد انسټیټیوټ د دوو میاشتو د تحقیق نتیجه ښیي. د دې څېړنې پر مهال د غزنی د مقر ولسوالۍ په لسګونو کلیو کې له اوسېدونکو سره 40 مرکې سوي دي. هغو چې مرکې ورسره سوي ویلي د 4 کلونو په اوږدو کې په دغه سیمه کې پولیسو له دوی څخه غوښتي چې پیسې ورکړي او دوی په منظمه توګه پولیسو ته غنم، وچه میوه، جواري او لوبیا ورکړي دي. د مقالې د لیکوال په وینا په دې سیمه کې د ځایي پولیسو قومندان تایید کړی چې تر امر لاندې کسانو یې له خلکو پیسې او خواړه اخیستي دي. خو دغه قومندان خپل نوم نه دی یاد کړی او ټینګار یې کړی چې دا پیسې او خواړه یې ځواکونو ته د ډالۍ په توګه ورکول سوي دي.
لازادی رادیو سهرانه خبری مجله اوری. د افغان حکومت اجرایه رئیس په هیواد کې بشری وضعیت ته پاملرنه مهمه ګڼي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. اجرایه رئیس عبدالله پرون په کابل کې له اړو کسانو سره د یو جوړ شوي 4 کلن پلان له مخې د بشری مرستو یوې رابلل شوې غونډې ته خبرې کولې. وویل چې په افغانستان کې بشری وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو د افغانستان د مدني بنسټونو ټولنه وایي چې په هیواد کې د نفوسو له دقیقو شمیرو پرته اړو کسانو سره هر ډول مرسته به بې ګټې وي. د اکرام الله اکرام په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان اجرایي رئیس خبرداری ورکوي که افغانستان ته بشري مرستې کمې شي منفي اغیز به ولري. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د بشردوستانه خیریه مرستو په رابلل شوې غونډه کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. ښاغلي عبدالله په افغانستان کې د اړو خلکو سره د دولتي او غیر حکومتي ادارو له لوري د مرستو په دوام او په یاده برخه کې د حکومتي ادارو په همغږۍ ټینګار وکړ. هغه مرستې چې تیر کال ترسره سوي دي او د 2020 میلادي کال په اوږدو کې کوم بدل چې لرو، هر یو د انسان ژوند او زموږ د هیواد راتلونکي پورې اړه لري او هیواد ته برخلیک ټاکونکي دي. زموږ غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه دا ده چې د بشري مرستو په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
خغلی عبدالله ویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره په ناسته کې د بشري مسایلو او بشري مرستو په اړه خبرې کړې او دې مسلې ته د هغوی پام اړولې ده. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو ادارو سره په ګډه همکاري د 2013 نه تر 2021 میلادي کال پورې د دغه هیواد د خلکو اړتیاو ته په پام سره د بشر دوستانه مرستو 4 کلن پلان جوړ کړي. د دغه پلان لمخې افغان حکومت په لومړی کال کې د 2.3 میلیونه اړو خلکو سره د مرستې په خاطر د
میلیونه ډالر غوښتنه کړې. د حکومت اجرایی رئیس ټینګار کوي چې دغه پیسې به د سرپناه جوړولو، روغتیایي خدمتونو او هغه کسانو ته د خوراکي موادو د برابرولو په برخه کې ولګول شي چې د طبیعي پیښو، نامنۍ او کډوالۍ له امله زیانمن کیږي. افغان حکومت په داسې حال کې پر نړیوالې ټولنې د مرستې غږ کوي چې په تیرو څو کلونو کې د جګړې، نامنیو او طبیعي پیښو له امله ډیری کورنۍ بې ځایه شوي او دغه لړۍ لا هم روانه ده. خو په ورته وخت کې د مدني بنسټونو ټولنه وایي په هیواد کې د نفوسو د دقیقې شمیرې پرته به له اړو کسانو سره هر ډول مرستې بې ګټه وي. د دې ټولنې مشر عزیز رفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا ارقام تر اوسه پورې په واضح ډول روښانه نه دي، هیڅ هم په افغانستان کې مستند نه دي. هر هغه پروګرام چې اوس مهال یې افغان حکومت او نړیواله ټولنه دغه هیواد ته جوړوي، د یوازې عوام فریبانه دي. او زه تاسې ته ډاډ درکوم چې تخیلي ارقام دي، عملي شمیرې نسته.
ښاغلي رفیع ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت باید اړو کسانو سره د مرستې د وړاندیز پر ځای په بېلابېلو پراختیایي برخو کې کار وکړي، تر څو په دې توګه د ټولو خلکو ستونزې هوارې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. د هند پوځ لوی درستیز پاکستان په کشمیر کې د یاغیانو په ملاتړ تورن کړی. د هندي چارواکي ویلي تر اوسه د پاکستان پوځ څو ځلې په کشمیر کې له اوربند څخه سرغړونه هم کړې ده. اسلام آباد تر اوسه د هند د دې تور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر په یو راپور کې اوروي.
هند پر پاکستان سخت انتقاد کړی چې د کشمیر په سرحدي سیمو کې د یاغیانو ملاتړ کوي. د هند د پوځ لوی درستیز جنرال بیپین راوت د خپل هیواد د پوځ د ورځې په مناسبت وینا کې ویلي چې تر دې مهاله هندي ځواکونو له چین سره د دغو دوو هیوادونو پولو ته نږدې د پاکستان له لورې د اوربند سرغړونې موارد لیدلی دي او دوی هڅه کوي چې د دغه کار مخه ونیسي. دوی وایي د پاکستان پوځ په سرحدي سیمو کې د اوربند او هم د یاغیانو د نفوذ لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی. موږ غواړو په خپل قوت سره هغوی ته درس ورکړو. پاکستان په 1948 میلادي کال کې د خپلواکۍ اخیستلو راهیسې د کشمیر د ملکیت پر مسله له هند سره شخړه لري. دواړو هیوادونو په 1950، 1971 او 1999 کال کې په خپلو کې درې لوی جګړې کړې دي. د جګړو تر څنګ هند په پرله پسې ډول پاکستان په کشمیر کې د یاغیانو په ملاتړ تورنوي او د هند پر پارلمان برید او هم په 2008 کال کې په ممبئی کې د ډله ییزو بریدونو مسؤول پاکستان ګڼي. سره له دې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د توافق 14 کاله کېږي، خو دواړه هیوادونه کله ناکله یو بل په سرحدي سیمو کې په تیره بیا په کشمیر کې په بریدونو تورنوي. د هند د پوځ لوی درستیز وایي اوس مهال د دغه هیواد ځواکونه هڅه کوي چې په سرحدي سیمو کې د ستونزو د خورېدو مخه ونیسي. دوی وایي اوس مهال د سرحدي کنټرول سیمو په شمالي برخو کې بحران دوام لري. په دې سیمو کې سرغړونې په دوامداره توګه کېږي. موږ هڅه کوو چې مخه ونیسو او دې کار ته دوام ورکوو. پاکستان تر اوسه د هند لوی درستیز د دې څرګندونو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د هند عالي کمشنری مرستیال احضار کړی او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د راکټي برید په اړه یې اعتراض ورته وکړ. په دې حمله کې چې د اسلام آباد د ادعا له مخې د هندي ځواکونو لخوا سوې، څلور پاکستاني سرتیري وژل سوي دي. تر دې وړاندې د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د هند پوځ د لوی درستیز په حواله راپور ورکړی چې د دغه هیواد ځواکونه غواړي د اټومي وسلې له خطر سره سره د پاکستان په خاوره کې عملیات وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یو بل راپور درته وړاندې کوو. د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي د عطا محمد نور وروستۍ څرګندونې د قانون خلاف بولي. دوی ټینګار کوي چې که دا شان لانجې او غیر قانوني څرګندونې دوام وکړي، نو دا به په یو ناوړه دود بدل او ډېرې ناوړې پایلې به ولري. لدې یو ورځ مخکې د بلخ لري شوی والی عطا محمد نور حکومت ته ګواښ وکړ چې کده د پلاسلیک ماشونه اجرا نه کړي نو د حیرتان بندر له عوایدو څخه به مامورینو ته تنخواګانې ورکړي. په دې اړه نور حال د وصل وسال په راپور کې واوري.
د ولسمشر مانی وته محمد نور ترمنځ د جنجالونو په دوام د نوموړي وروستي ګواښونه د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي غیر قانوني بولي. د دغه جرګې دوهم مرستیال عرفان الله عرفان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کومې څرګندونې چې د ملت د خیر لپاره پیغام لري هیواد د نورین لور ته بیایي او غیر قانوني کړنې په یو دود بدلوي. ښاغلی عرفان وایي هغه څرګندونې چې د قانون خلاف وي د هیواد برخلیک به له خطر سره مخ کړي او ښې پایلې به ونه لري. دی وایي د نورین لور ته تلل د هیچا په ګټه نه دي او هیڅ یوه دولتي اداره د دې حق نه لري چې د یوې بلې دولتي ادارې د کارکوونکو ماشونه ودروي او دا د قانون خلاف دی. دا چې مقابل لوروي ماشونه له خپل جیب او یا د دولت له عوایدو ورکوي دا هم په هیواد کې د نافذه قوانینو سره په ټکر کې دی. له دې ورځ مخکې ته محمد نور په بلخ کې د خپلو پلویانو په منځ کې ګواښ وکړ چې لاسلیک په دغه ولایت کې د والي په توګه منل کیږي او که مرکزي حکومت په د فشارونه راوړي نو سلګونه میلیونه هغه ډالر چې د حیرتان بندر نه د دولت خزانه ته ځي قطع بکړي. مخکې له دې د سیمه ایز ارګانونو خپلواک ادارې د بلخ د لرې شوي والي عطا محمد نور لاسلیک بې اعتباره بللی او ویلي وو چې له دې وروسته هغه وړاندیز چې د ښاغلي نور په لاسلیک وي نه منل کیږي. خو ښاغلي نور تېره ورځ دغې ادارې ته هم ګواښ وکړ چې په لویو سیاسي مسایلو کې دې مداخله نه کوي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې په څو شیبو کې د ژوند رنګونه په زړه پورې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې په موکړی د مهمو خبرونو لنډیسته. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال الیس ویل سره په کتنه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سولې د بهیر او د افغان کډوالو په ګډون پر یو شمیر مهمو موضوعاتو بحث وکړ. د فراه امنیتي چارواکي وایي تیره ورځ د فراه په بیلابیلو سیمو کې پر څلورو امنیتي پوستو هم مهاله بریدونه شوي. د فراه د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې افغان ځواکونو پریږي او پشترود ولسوالۍ کې له دوو پوستو څخه تکتیکي په شا تګ کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تیر ماښام د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې راکټي برید ځاني او مالی تاوان نه درلود. پاکستاني چارواکي وایي په بلوچستان ایالت کې د یو کمین په نتیجه کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي. او د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پلازمینې بغداد په مرکز کې په دوه انتحاري حملو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان دي.
د ژوند رنگونه
سنون چې د کومې سیمې
زمانو فضله ده د کابل ښار د چستون سیمې دی ومنه.
کله چې په خوا واور ډیره کې دا تاسو په کور کې څه کول؟
کله په خوا ډیره واور کې دا زمون کورونه یا منګ ټول په د بخاري او یا هم په خوا ډیر دود وسندلې د دې شاو خبر ټول ناس ولو نو لویانه به زیاتره د کوشش کاوه چې اندر سړی هوا کې کوچنیانو ته قصې وای ډول ډول او کوچنیان دې ته پرېنګ دي چې دا سړی هوا کې کوټنه بهر روزي کې داش دوی ناروغ او نه جوړ شي.
په خپل چې ته ماشومه وی او واور ډیره وشو کومي کومي کیسې به دی اوریدي؟
اکثر به زما مور ماته کیسې کولی، زیاتره د دیوانو پاریانو زما پلار به هم کیسې راته کولی، ځکه اوس هم کله چې ژمی اوس هم پلار جان می کیسې کوي. مور به د دیوانو زیاتره د پښتو خپل فولکلوریک کیسې چې ډېری اوس ما په یاد نه دي هغه کیسې به مونږ ته کولی چې ولا غو کیسونه چې صرف نوم زما په ذهن کې دی چې د خبرې او تروان دیو کیسې به کولی. ځینې نور هم کیسې وي چې هغه اوس زما په ذهن کې نه
لدی. ور علاوه کله چې ماشومان وي او واور به ډیره زیاته وشو ستاسي لوبي څه وي؟ کومي کومي لوبي به کولی؟
یو معموله لوبه چې اوس ماشومان کوي هغه برق جنگی د دې ته څنګه خویندی چورته وي یعنی یخملک او بل لوبه دی به کوشش کوي ادمک برفی دی واور سړی جوړ کی. بل معموله لوبه هم دا درې لوبي به ډیر جالب زو د شپې بس کله یو دوه ځله بانتا یعنی د پم پکول لپاره خطر دا موږ لپاره جالب
وي. اکثر وخت به داسې کېدل چې واوري به ډېر وي لرګي او دا شان به راکم شول. داسې دی
کېدای شي. و زما خو نه یادېږي ځکه موږ کور کې خو سونت تو کې نه کم شوی خو زمنګ د گاونډیانو هغه به کله کله د سوان تو کې زمنګ لکوره ول
یعنی به په بازار کې نه پیدا کیږي
او بازار کې به ځکه پیدا کیدل به خو لار به باندې وي یعنی زتر مشان ول کور نه شو تل
خوړم څو
لاندې پله معمولا وند د لاندې شوروا ل دې سره ترڅنګ آش د دې ترڅنګ دندکای ورته وای په خو سیمه کې د سپینې ورځې او کرت او غوړی
دبم ډیر
مننه
قدر منوریدونکو لدې خبراتو سره د دې خبري مجله پاتې هم را ورسیدو یو بل نیم ساعت خبري مجله لرو چې